د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غاخمو یو ځل بیا هرکلی کوم. د لسو څخه تر یوولسو بجو په دې ګړۍ کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې د دې ګړۍ برخه دي. همداراز تاسو ته مرکې هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ، ځکه چې د دې ګړۍ په آخري شیبو کې ستونزې او سرکار خبرونه هم شته دي چې ستاسو په ستونزو باندې پکې ډېرې خبرې شوي. خو اول به خبرونه له منور شاه څخه وو.
د خبرونو سرټکی پیپلز ګوند دړکه ورکړې. که غوښتنې ونه منل شي نو لانګ مارچ به اعلان کړي. په افغانستان کې د ملي ریډیو ټلویزیون خبریال وسلوال وژلې دی، او د عراق وزیر اعظم د موسل خار له داعش وسلوالو د آزادولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شو نو د راتلونکي دسمبر په 28مه به لانګ مارچ اعلان کړي. پرون په کراچۍ کې یاد ګوند د 2001 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشر بېنظیر بټو شوي برید کې وژل شوو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه. غونډې ته وینا کې بلاول بټو زرداری وویل،
دوی زمونږ د میاسب سره کومه ذاتی دشمنی نشته، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد دپاره و، نو بیا په نورو سیمو کې پرې عمل ولې نه کیږي؟
له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د وړمبي ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټي ټاکل او د پاکستان پیپلز ګوند په نامه قانون منظورول شامل دي. په دې هکله د وفاقي حکومت دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. تیره ورځ په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ دوه ورځنۍ کلیزه غونډه سرته ورسېده چې پکې د ګوند مشرانو وویل دوی په هیواد کې د نورو منصوبو ترڅنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري کې هم د ټولو وګړو لپاره برابر حقونه غواړي. د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګوجر وویل،
پسمانده علاقی و داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف او اسټابلیشمنت دا خپل وفادار تفاره په سی پیک کې کمی فیصله چې پر موږ داغی په زده او موږ د ټولو لوازمات سره مغربي روح داغی د بحالې لپاره چا کې د بلوچو حقوق، پای کې د فاټا حقوق، پای کې د پښتونخوا یا د سرایکی پسمانده علاقو حقوق شامل دي، او بیا ګلګت بلتستان د جیبي خلک چې داغی د وفادار په ټول تعفن.
فانوس ګوجر همداراز ویل چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره د جګړې پر ځای خو تعلقاتو ته وده ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی ګوند قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو ملاتړ کوي. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوې ټرافیکي حادثه کې دریش کسان مړه شوي دي. د هیواد سرکاري ټلویزیون پی ټی وی خبر ورکوي چې د رحیم یار خان ضلع په ساجا سیمه کې د دوو بسونو د جنګېدو د پیښه کې نور خواوشا 50 کسان جوبل شوي هم دي. د پی ټی وی د خبر تر مخه پیښه ښکار شوه. یو بس د کراچۍ نه بهاولپور او دویم د فیصل آباد نه صادق آباد تر وانو. خبر زیاتوي چې دا پیښه د زیات رفتار له وجې رامنځته شوې او پکې جوبل کسان د خانپور او رحیم یار خان هسپتالونو ته رسول شوي. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په وانه سب ډیویژن کې امنیتي ځواکونو ته په وسلوال برید کې مار جوبلا وخت. ځایي مشرانو د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي، پرون د افغانستان پولیس سره نږدې په امنیتي ځواکونو د گاشت پر مهال وسلوالو برید کړی چې پکې دوه عسکر وژل شوي او یو جوبل شوی دی. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په بریدګرو جوابي ډزې کړي، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او د مرګ جوبلې معلومات یې نشته. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر ماښام د افغانستان په زابل ولایت کې د دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون یو خبریال ووژل شو. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل، د یعقوب شرافت په نوم دغه خبریال د حکومت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په رساله سیمه کې په ډزو وواجه. رساله سیمه د مرکز کلات مربوط ده. یعقوب شرافت د زخمي کېدو وروسته هسپتال ته په لاره سر ورکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د هند، چین، روس، برازیل او جنوبی افریقا مشرانو د افغانستان امنیتی وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. دغه 15 هیوادونه چې د بریکس یا د نوي اقتصادي ځواکمنو هیوادونو د ټولنې غړي دي، پرون یې د هند په ګووا ښار کې ګډه غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په اختتامي وینا کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل چې کوم هیوادونه د وسلوالو پالنه او ملاتړ کوي، هغوی هم د وسلوالو په څیر د سیمې لپاره ګواښ دی. د ګووا د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د هواري لپاره د دغه هیواد د سولې د هڅو ستاینه کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی د سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي. نوموړي نن د دغه هیواد په سرکاري ټلویزیون خپره شوې خپله وینا کې ویل د فتح وخت را رسېدلی دی او د موصل ښار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوي. موصل چې د عراق دویم لوی ښار دی، د بیرته نیولو د عملیات یې په 100 میاشتو کې پلان شوي دي. حیدر علي بادی په خپل نننۍ وینا کې د موصل ښار اوسیدونکو مخاطب کړي، ویلي دي چې دغه بریالي عملیات تاسو د داعش د تشدد او ترهګرۍ نه د آزادولو لپاره شروع شوي دي. یاد ښار د 2014 کال د جون راهیسې د داعش په ولکه کې دی. او بل خبر دا چې امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راس په محاصره شوي هله بخار بمباري ختم کړل شي. په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې د اتحادیانو سره د خبرو اترو وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال بورس جانسن دغه خبرداري ورکړی دی. کیری او جانسن په ایران او روس چې د بشار الاسد مهم اتحادیان دي باندې هم غږ وکړ چې د ډز باندې د وړاندینې لوزنامې د ختمېدو پاستې نوې ډز باندې تاسو سلاشي د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ له منور شامو خبرونو اوریدل په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورئ. د پاکستان پیپلز ګوند مشر پر حکومت نیوکه کړې چې د ترهګرۍ ځپل لپاره قامي اکشن پلان یې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. په کورم کې اته هغه سکولونه بیا پرانیستل شوي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په مهال بند شوي وو. ځایي خلک نورې غوښتنې هم لري.
سنټرل کورم کې د سی علاقې شته دي او د سی سکولونه شته چې هغه غیر فعال دي. هغه کې د بچو کوم مستقبل دغه تیارو طرف ته روان دي.
عوامي ورکرز ګوند وای حکومت د قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شامل او چین اقتصادي راهداري پروژه کې ټول صوبو ته خپل حق ورکړي.
مغربي رو دغه د بهاله د پر اچای کې د بلوچو حقوق، پای کې د فاټا حقوق، پای کې د پختونخوا یا د سرایکی پسماندال حقوق حقوق شامل دي او دا مغربي رو نه ملایو دي شغه بحال شي.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سعودی تزی د نوموړي بیان د وای سعودي کولای شي سیمه کې د جګړې ختمولو لپاره خپل کردار تر سره کړي.
له سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یو ستراتیژي او یو فکر ایجاد کړي او همغږي ایجاد کړي تر څو تروریزم له منځه لاړ شي.
په اخره کې ستونزې او سرکار خبرونه هم درته لرو، را سره اوسئ. مشال ریډیو ته وغږی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت د نیوکو په ترڅ کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ځپل لپاره رامنځته شوې تګلاره قامی اکشن پلان د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. نوموړی پرون ویل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزی حکومت د صوبو غوښتنې له پامه نه غورځي او ټولو ته د خپل حق ورکړي. نوموړي ګواښ وکړ چې که وزیر اعظم یې غوښتنې ونه مني نو به احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د محمد عمران په رپورټ کې.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت د یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوي برید او په دغه برید کې د وژل شو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلی په نوم وکړه. کومه چې د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قامی اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و، ولې مرکزی حکومت یې په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلمان یوه قامی سارندویه کمیټي وټاکل شي چې د قامی اکشن پلان د عملي کولو څارنه وکړي. دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قامی اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکام شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي. ولې قامی اکشن پلان خو د ټول هیواد دپاره و، نو بیا په نورو سیمو کې پې عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهدارې په اړه کومې اندېښنې راپورته شوی، مرکزی حکومت ته هغه ختم کی، ځکه چې دا یو قامی منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوی ټول ګوندیزی غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت زر تر زره د ملک خارجه وزیر اٹاکی او کدا سی ونه شو، نو دوی به په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کې دونکو غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دوای د قامی او والی د پاره د مرکزی حکومت زمونږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلمان د قامی سلامتیا کمیټي بیا جوړول. دوی مدا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړي شي. درې مدا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چینی اقتصادي راهداري په اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې فیصلې دې عملی کړي شي. او سلور مدا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکلې شي. میاسب که زمونږ د غوښتنې ونه منلې، نو نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بٹو زرداری ویل چې که اولس یمرسته وکړي، نو هیواد د ترهګرۍ نه پاکولی شي. او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 1 به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخایي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنگ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او وسوم تاسو ته یو بل رپورٹ درو رو او په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټي 2 ورځنۍ کلنۍ غونډه په پته ورسېده او په دې کې د ګوند له مرکزي حکومت څخه ځینې غوښتنې کړې دي. دوی له حکومت غوښتل چې د چیني اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو حق په پام کې ونیول شي. د ګوند مشرانو مشال ریډیو سره خبر کې ویل چې د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنې مطابق دي دوی د خبرو پښتونخوا سره یو ځای کړي. له محمد عمران څخه نور تفصیل اورو.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګجر وویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو، په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په 13 د پاک چین اقتصادي راهدارې د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامي ورکر پارټي په خپل جدوجهد کې قومي سوال یو جز ګڼي. طبقاتي سوال زموږ جدوجهد لپاره هم دی، خو پسمانده علاقې او د هغې خوشحالي لازمي ده. نواز شریف او اسټیبلشمنټ د خپلو مفاداتو لپاره په سی پیک کې کومې فیصلې چې کړې موږ د هغې په ضد یو، او موږ د ټولو لوازماتو سره مغربي روح د هغې د بحالۍ لپاره چې هغې کې د بلوچو حقوق، هغې کې د فاټا حقوق، هغې کې د پښتونخوا یا د سرایکي پسمانده حقوق شامل دي، او دا مغربي روح نه ملاوېدی شي هغه بحال شي، او بیا گلگت بلتستان د جیبی خلق چې دا د مفادات او پټو تعفن.
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمایندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقي پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي اسمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا ان ټي وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ټرین مارچ یو خاص طور باندې پاکستان کې چې دا کم جنگي جنون دی د اسلحې دوړ دی او دا جنگ کول غواړي مونږ د دې خلاف دا ټرین مارچ کړی او دې ټرین مارچ غوښتنه دادا چې مونږ د دواړو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو، مونږ تعلیم غواړو، مونږ علاج غواړو، مونږ په جنگونو باندې خرچه کول نه غواړو. مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغې سره امن معاهدې وکړي، خپلې وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي، هسپتالونه جوړ کړي، کورونه ورکړي، روزګار ورکړي. مونږ امن غواړو، په هر سطح باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د عصمت شاه جهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندگی ورکړي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنگ ځای ورکړي شي او دوی د ښځو سره روان د زیاتی او د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خو دې.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو، چارواکي وایي کورمکې څو بند هغه ښوونځي یا سکولونه پرانیستې دي چې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په کورمکې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ د نښتو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوځي عملیاتو او وسلوالو په بریدونو کې لسګونه ښوونځي لا هم ویجاړ پاتې دي. دغلته خلک غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د ښوونځیو جوړولو تر څنګ باید د تعلیم معیار هم ښه کړل شي. طارق اورکزی په رپورټ لري.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان مشال لوډیو توای دا سکولونه چې پارزی توګه په خیمو کې پرانستلې دي د ماشومان ممکن شمیرې د برابرې دو پس بورتا ودانې هم جوړول شي.
روزداري چې لکه کوم سکول فنکشن نوي بیا هغه ایڈیشن شي شامل ولای. پی آر ڈی پی را موټی مانډو کې چې ماته تمبوګان روکا کوي د دوی درې ورځې کې وتا تا 18-20 تمبوګان ډیر کرا آ کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه رول میټ شوسی چې رول مون شوسی د میز ایڈی پی کې شامل وای شي.
بلخوا محمد سلیم اورکزی چې په سیمه کې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي. په کار دی چې هغه دې هم فعال کړی شي.
غیر فعال دي هغه کې د بچو څخه مستقبل دغه تیارو طرف ته روان دي. نو موږ دا ریکوست کوو د اپیل هغوی ته کوو څه په دې باندې د هغوی اکشن واخلي چې د کوم غیر فعال سکولونه دي په سنټرل کورم کې څه دام فعال شي او د بچو مستقبل د بچ شي.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان وای په کم ځای کې چې امنیت ترلاسه شوی دی او خلک ورته ورغلي دي هلته د دوی دا کوشش دی چې تعلیمي هلې ځلې یو ځلې بیا شروع کړي او سکولونه آباد کړي.
اته سکولونه اوس ښه کلوز دي کنه کلوز دي ولې چې دې سه آر بی لکه دا ریا مشتا مارچ اپریل کے دا علاقہ خلق واپس والا اسکولونا ایریا ٹولا کلیئر شوا ایکسپٹ دا زوئی مشت علاقہ دو پدیش ات اسکولونا دی اوس خ کلوز دی آرمی کلیئر کڑی نہ دا کرا
تعلیم محکمہ دا ریکارڈ تر مخا پکرما کے دا سرکاری اسکولونا شمیرا تر شپک سوا دا چ پگی دا سلو پور اسکولونا دا جنگونو اپوزیا ملیاتو پو وقت سخ زیان من شوی دی تارے کو رگزے مشال ریڈیو پی خبر
دا زوانانو غاٹ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په راز غرما پر یوانی مبجا پا تکراری بانا پا مشال راڈیو او وی پانی اوری دلائی
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مخکې تر دې چې نور رپورټونه ته لاړ شو د کرکټ مینوال لپاره به څه معلومات ورکو د ویسټ انډیز او د پاکستان ترمنځ په ټیسټ میچ کې چې په عرب اماراتو کې کیږي په هغه کې نن 15 ورځ ده تر دې مخکې پاکستان په خپل اولنی اننګز کې 509 سکور وکړ او په دې کې ټول نه ډیر سکور ډیر منډي اظهر علي جوړ کړی چې 302 رنزونه هغه وکړه او سمی اسلم په 90 رنزونه باندې اوټ شو همدارز د ویسټ انډیز د پاکستان د دغه سکور په جواب کې 350 سکور وکړه د دوی د خوانه ډن براو واتیا سکور وکړه چې تر ټولو ډیر وو په دویمه پاڼه کې پاکستان خلو به ونه کړل او 133 رنزونه باندې ټول ټیم آؤٹ شو په دې کې سمی اسلم 34 سکور کړی و دا تر ټولو ډیر سکور و د ویسټ انډیز د خوانه بیشو درمندر بشو 15 وکټې اخیستې بخنه غوړ ماته وکټې اخیستې دیکې اوس د ویسټ انډیز په دویمه پاړۍ کې 95 سکور دی 2 کسې اوټ دي او نن به لوبه بیا شروع کیږي د ویسټ انډیز د دې ټیسټ میچ غټل لپاره 251 نور رنزونه په پاتې دي 8 وکټې لري او 12 ورځ لري یعنی 12 ورځ معنی دا چې نوی ورنه دوی د ځان سر لري په دې اړه چې کوم نوی سرازی او کله چې میچ شروع شي نو بیا به موږ تاسو ته نور معلومات درکو خدا د کرکټ د مینوال لپاره وو ده تاسو مشال ریډیو اوري او سم تاسو یو مرکز راوړو د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن سعودي عرب ته ځي او د دې سفر یو اصلي هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله خودل شوی د چړونکو په نه سعودي عرب په پاکستان او طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولی شي په سیمه کې د امنیت لپاره مهم کار وکړي زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د اجرایی رئیس د یو ویاند جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې دوی له سعودي عرب څخه کومې ځانګړې غوښتنې لري
د افغانستان د سولې لپاره مهمه مسله دا ده چې په سیمه کې تروریزم حامیان د تروریزم له حمایت څخه خلاص واخلي تر هغو چې د افغانستان د جنگ لپاره د افغانستان د باندې د تروریزم حمایت موجود وي دلته د سولې راتګ نه ممکنه دي بینانت مشتره شوه وی چې د سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي چې د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یو استراتیجی او یو فکر ایجاد کی او همغږی ایجاد کی تر څو تروریزم له منځه لاړ شي
تاسو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې خبره یاد کړه فیصل صاحب آیا مطلب مو پاکستان دی چې سعودي عربستان په پاکستان باندې فشار راولي تر څو د تروریستانو ځالې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ادا کوي په پاکستان کې د لمنځه یوسي
په دې کې شک نشته چې لبعد مرغله هم هغه تروریستان چې افغانستان کې د افغانستان خلک په شهادت رسوي او عمل منفعت اساسات لمنځوري د هغوی ملاتړ له هم په پاکستان کې دی او همالته روزنه ترلاسه کوي له هماغه ځای پیسې ترلاسه کوي او ستراتیژي ترلاسه کوي تر څو له افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي ولې سعودي عربستان په سیمه کې د یو معتبر اسلامي هیواد په توګه په دې وخت کې ډېره مرسته کولای شي تر څو د تروریزم مخنیوی وشي. اوسنی جنگ په افغانستان کې یو نامشروع او غیر اسلامي جنگ دی چې د اسلام تر نامه لاندې مخته وړل کېږي. د دې لپاره چې د دغه جنگ نامشروعیتوب اعلان شي او دا عام شي، او په دې وخت کې د سیمې په کچه باید کار وسي، ضروري ده چې د سعودي عربستان همکاري پوښتنه وسي.
تاسو یوې خواته وایسئ چې له سعودي عربستانه به د افغانستان اجرایي رئیس دا غوښتنه وکړي چې په سیمه کې د ترورستانو پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. بل لور ته لکه څرنګه چې معلومات لرو ټاکل شوی ده چې اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وکړي، نو د پاکستان سفر هم د سعودي د سفر په ارتباط یو سفر دی او کنه هغه له دې سره ارتباط نه لري؟
دا بدن د تیر یو نیم کال څخه د افغانستان اجرایي ریاست یا اجرایي رئیس څو ځله د پاکستاني مقاماتو لخوا لجل شوی دی. د پاکستان لومړي وزیر بلنه استولې وه. بالاخرا د دې سفر لپاره یو ځل تاریخ یا نیټه هم تعین شوې وه، ولې د کابل کې د لسم د امنیت رجال برجستا پر پاکستان باندې د بیت وروسته د افغانستان اجرایي رئیس دغه سفر وځندوي. بالاخره هماغه سفر دی چې په راتلونکو اونۍ کې په پاکستان ته کیږي، ولې هغه د سعودي عربستان له سفر سره هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غل په میرا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د سولې پر لور خبرونه تاسو نن د ورځې په اوږدو کې اوریدل شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د لسو میلیون ډالرو په مرسته د روغتیا او تعلیم په برخه کې ځینې پروژې پوره شوې دي. پرون د یو لړ مراسمو په لړ کې څوارلس ښوونځي یا سکولونه، دوه سړکونه او درې کلینیکونه پرانستل شول. ځایي خلکو د تعلیم لپاره پر حکومتي هلو ځلو ډېره خوشحالي ښودلې او سیاستوالو له نړیوالو غیر سرکاري ادارو غوښتنه کړې چې دغسې مرستو ته دوام ورکړي. بازمو د ابدې په اړه نور حال درته وایي.
د جاپان د جیکا موسسې په مالی او د یو این او فی ایس په تخنیکی مرسته د سباندې لسو میلیونو ډالرو پروژې د یکشنبې یا اتوار په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند د حضرت ابوبکر صدیق په ښوونځي کې د یوې غونډې په ترڅ کې پرانستل شوې. د پروژو د پرانستې پر مهال د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د ښوونځیو د ودانیو جوړېدل د ننګرهار لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي وویل
دا چې موږ ته د جایکا د خوانه او د یو پی ایس په تخنیکی مرسته باندې دا ښوونځي جوړ شو، دا د ننګرهار لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده چې دوه سړکونه او څوارلس مکتبونه او درې کلینیکونه او تقریبا د لس میلیونه پوشا ډالر په دې باندې مصرف راغلی. ما چې تر کومه حیات رالېږلې خاص اسي مکتبونه جوړ شوي ډېر یو کاله پورې چار نه واقع چې شپ کې رامنځته کېږي دا شرکتونه به ترسره کوي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زی په خپلو خبرو کې د جایکا موسسې له چارواکو وغوښتل چې خپلې مرستې د نورو ښوونځیو په جوړ ولو ولګوي.
د دې تامینونو په جوړې نور زره مضمون د ننګرهار پکېون سکن دوه زره ساکنان ته د زګر زمينونو ځای دیږي. تقاضا مې دا ده چې دا مونږ ته بسنه نه کوي. ته ته کوم هنده ګورې دې کوي شي
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله ازمري په خپلو خبرو کې وویل افغانستان به هغه وخت په خپلو پښو ودرېږي کله چې افغانان خپل اولادونه د علم په جامه سنبال کړي.
دا وطن به هر څه جوړیږي او هر وخت به جوړیږي. خپل بچیان، خپل اولادونه، خپل افغانان په علمي، افغاني او اسلامي غرور باندې وروزو. د دغه لمن ته غټه او ستره پروژه نه به وي او نه ده.
د یادولو ده چې لا هم په ننګرهار کې تر څلور نیم سوه پورې ښوونځي ودانۍ نه لري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې په تعلیمي برخه کې مرستندویه موسسې وهڅوي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو لسنی می بجې شوې دی، راځي له منور شاه د خبرونو لنډیز ور.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 28مه به لانګ مارچ اعلان کړي. له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د وړمبي ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلماني قومي سلامتیا کمیټې ټاکل او د پاکستان پیپلز ګوند پانامه قانون منظورول شامل دي. په دې حق له وفاقي حکومت دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوې ټرافیکي حادثه کې دریش کسان مړ شوي دي. د رحیم یار خان ضلع په ساجا سیمه کې د دوو بسونو د جنګېدلو د پیښه کې نور خواوشا 50 کسان ژوبل شوي هم دي. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په وانا سب ډیویژن کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې دوه عسکر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. ځایي مشرانو د امنیتي ادارو چارواکو پیښه تایید کړې ده. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. تیر ماخام د افغانستان په زابل ولایت کې دغه هیواد د ملي ریډیو او ټلویزیون یو خبريال ووجل شو. د زابل چارواکي وای د یعقوب شرافت په نوم دغه خبريال د حکومت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په رساله سیمه کې پړډز ووجل. تر اوسه کوم وسلوال ډلې د دې پیښې مواري نه ده منلې. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د سختدریزه اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش نه د موصل خار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. یاد خار د 2014 کال د جون راهیسې د داعش په ولقه کې دی. امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راز په محاصره شوي حلب خار بمباري ختمه کړل شي. په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې د اتحادیانو سره د خبرو اترو وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال بورس جانسن دغه خبرداری ورکړی دی.
منور شاه درته د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او د ملل متحد د ادارې سیو دی چیلډرن په یو رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان په هغه 1340 ملکونو کې په اتیایم نمبر دی چرته چې جنکې کم عمرونو کې ودیږي. د ادارې په وینا په پاکستان کې د کم عمرونو د ودونو غټ وجوهات غریبي، کم تعلیم او روایت دي چې لکه بلې زنانه په مختلفو پړاوونو ځپل کیږي او اکثره وخت جنکی له تعلیم محرومه هم ساتل کیږي او د دوی سره د ودونو وړاندې او رستو وخل ټکول هم کیږي او بیا دا چې کم عمر ودونو کې دغه جنکی بیا د صحت د مسلو سره هم مخ کیږي. نو دا اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په دې مسله قابو ومومي او هلکانو جنکو ته د یو شان حقونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي. ادارې سیاتوي د روان کال په لومړۍ ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل د جنکو لپاره د ودونو عمر د 14 تر د 18 کال پورې په مکمل توګه رد کړی وو ځکه چې دا د زنانو پر ضد یو ګام وو. نو باید چې ریاست د قانون لار خپل کړي او د ماشومانو جنکو په ماشومتوب کې د ودونو او د دوی سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي او د دوی د تعلیم لپاره غوره اقدامات وکړي ځکه چې جنکي تعلیم یافته جوړول یو لوی سرمایه کاری ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورځ پانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي کړکیچ باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي چې د اسلام آباد د بندیدو اجازت به په هیڅ جوړ نور کوي ځکه چې د دوی مقصد پاکستان چلول دي او څوک چې هم د دې ملک د ترقی په لار کې خندان جوړیږي د هغوی مخه به نیول کیږي. ادارې وایي چې کله وزیر اعظم نواز شریف دا بیان ورکولو هم په دغه وخت پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وینا کې د اسلام آباد د بندیدو اعلان کوو او ویلي چې دوی به بغیر د نواز شریف د استعفا بیرته نزي. ادارې اخري کلی کې دا ملک نور د درنو جلوسونو توان نه لري ځکه چې لاول د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. نو باید چې سیاسي مشرولي راپاسي او د دوو سیاسي ګوندونو دا جنگ ختم کړي. د دې جنگ له وجې که یو خوا اولس متاثر کیږي نو بل پلوتري جمهوریت ته هم زیان رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم نړیوال مطبوعات. فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې د حکومت لخوا ډان ورځپاڼې ته د اعلی غونډې تفصیلات په پټه ورکول او اوس په دې اړه پلټنې کول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په پښه ویشته دی. بلخوا رایټرز خبري اژانس لیکلي چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي یو وار ای پاکستان د ترهګری زیګونځه بلل دي. د دوړو مقالو مهم ټکی له مجید بابر څخه خبرو.
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې دغه هواد د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ د وسلوالو ډلو په سر د اختلافات موضوع راغستی دی. ولیکي چې دا مهال داسې ښکاري چې په مرکز کې موجود مسلم لیگ نواز واکمن ګوند ټول نړۍ ته دا باور ورکول غواړي چې په دغه هواد کې د جهادي ډلو سره د همکارۍ په معاملې حکومت د دغه هواد په اوس په خلاص مټ نه پرېږدي، ځکه چې لوجه پاکستان په سفارتي توګه یوازیتوب خواته روان دی. د مجلې په خبره همدا وجه وه چې په دغه موضوع د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې د غونډې تفصیلات د ډان ورځپاڼې مرستیال ایډیټر سیرل المایدا ته چاپه پټه ورکړل، چې په اصل کې په دغه هیواد کې د میشتو وسلوالو ډلو په حواله د سیاسي حکومت لخوا پوست ته یو حل وړاندې کول وو. مجله زیاتوي چې ستونزه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوز په دې حواله ځکه احتجاج وکړو چې د سیرل المایدا په لیکنه کې پوز نړۍ ته د یو ورانکاري په توګه ښودل شوی. نو بیا حکومت دغې لیکنې ته غلط او دروغ وویل او په راپور کې راغلي د لوړې کچې د غونډې تفصیلاتو ته یې د ځانه خبرې او د دغه هیواد د امنیت پر ضد یو ګام وویلو. خوډان ورځپاڼه په خپله خبره کلکه ودرېده، خو بیا هم پوز غواړي چې د دغه خبر سرچینه معلومه کړي. د مجلې په خبره اوس حکومت غواړي چې ځان بې ګناه ثابت کړي، نو د دغه قضیې د پلټونو او د پوز د تسلی لپاره یو کمیټه جوړه کړه. خو د لیکوال په خبره بیا د حکومت لخوا د سیرل المایدا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپه وویشتو، ځکه چې دا ګام نه خو د دغه هیواد میډیا ته د منلو وړ دی او نه پوز ته، دغه چې د دین داسې پیغام ورکړل کیږي چې حکومت غواړي پیغام خوراونکو وزپی، نه چې هغه سرچینه چا چې دغه خبر تفصيلات سیرل المایدا ته ورکړي وو. او کله چې پوز د اگزیټ کنټرول لیست د معاملې نزان نه جان کړو، نو میډیا په حکومت تنقید پیل کړو. بلخوا رایټر خبري ایجنسی لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ د هند په گووا ښار کې یو نړیوال غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پاکستان د ترهګرو ډلو د زیګونځای په نامه یاد کړو. په دغه غونډه کې د پاکستان ملګری هیواد چین هم موجود وو. د بریکس د ټولنې په سرمشریزه کې د برازیل، جنوبی افریقا، چین او روس مشران موجود وو، او دا د هند لخوا د هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه په سفارتي توګه یوازې کړي یو هڅوا. هند همیشه پاکستان د ترهګرو ډلو سره د همکارۍ لپاره تورن کړي. د اجانس په خبره د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د غونډې ګډونوالو ته وویل چې زموږ په دې سیمه کې ترهګري تر ټولو لوی ستونزه ده او د سیمې د ترقۍ، امنیت او استحکام دښمنه ده. خو د پاکستان د نوم نه اخیستو باوجود یې وویل چې له بده مرغه د ترهګرۍ زیګونځی یو داسې هیواد دی چې زموږ ګاونډی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د نړۍ 15 هیوادونو چې اقتصادي په تیزی سره په وده کې دي او د بریکس په نامه پیژندل کیږي، د افغانستان د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هندوستان، چین، روس، جنوبی افریقا او برازیل مشرانو تیر ورځ د هندوستان په گووا ښار کې په خپل سرمشریزه کې پر هغه لارو چارو هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ورسره امنیت ټینګېدلی شي. په دې ناسته کې، په دې سرمشریزه کې، د هندوستان وزیر اعظم پر پاکستان نیوکه وکړه. ویل چې د دوی په گاونډ کې یو داسې ملک موجود دی چېرته چې ترهګر پناه لري او ترهګرو ته خوندي ځایونه برابر شوي دي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه. په دې ټولنې کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د دغو 15 هیوادو مشرانو د یکشنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې چې د هند په گووا ښار کې و اعلان خبره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی په افغانستان کې روانو امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د ملي روغې جوړې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایي. په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او له تروریزم او مخدر موادو څخه د افغانستان د ژغورلو پر هڅو ټینګار شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي د بریکس هیوادو د غونډې په پای کې په خپله وینا کې پاکستان په مستقیم ډول یاد نه کړ، خو ویې ویل چې د ترهګرو روزونکي او ساتونکي هم د تروریستانو په څیر دي. موږ همداراز موافقه وکړه چې هغه کسان چې تروریزم او دغسې سخت زړیو ځواکونو ته ډوډۍ ورکوي، ساتي یې او ملاتړ یې کوي، په هغه اندازه زموږ لپاره ګواښ جوړوي لکه خپله تروریستان چې دي. د هند صدر اعظم تر دې یوه ورځ مخکې هم د پاکستان د نوم له یادېدو پرته دغه هیواد د تروریزم مور بللی و. د بریکس د غونډې برخوالو وویل پیاوړي افغان ځواکونه او فعال امنیتي او دفاعي ځواکونه په دغه هیواد کې ثبات راوستلی شي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان په اړه د ګوا په غونډه کې د سیمې د هیوادو ترمنځ د هغو سازمانونو د هڅو غوښتنه وکړه چې افغانستان یې همغړی دی، لکه د شانګهای او آسیا زړه سازمان. همداراز د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ډله ییز امنیتي سازمان د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چگین دشد گردی مکمل ختم
هست افغانان سواری بیشک چپا
دیر سخت را غالی تیرا یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو اوسم د وادي سره سم تاسو ته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو. دا زموږ همکار مجید بابر تاسو ته هر هفته جوړي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې په بنو کې د پاکستان د قامی لوبي حقای لوبغاړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د حقای لپاره جوړ لوبغالي کې هیڅ جدید سهولتونه نشته، چې له وجې دوی دغه قامی لوبي لپاره پریکټس نشي کولای. دغه لوبغاړي غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته زر تر دره آسټروټرف یا پلاستیکي وښونه جوړ ګراوند جوړ کړي. دا چې حکومت ولې د لوبغاړو ستونزو ته پام نه کوي، همدا د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټراف ډېر پرابلم دا، ټراف ډېر خراب تا، مش په ګراوند سره ډېر شوقین حال کې ده. هاکی کوم از دیګار ټایم شه تقریبا 300-200 کا سن هو جونیئر یانګ سایډ تقریبا 18 ولا دمرا ٹریننگ کوي چې
انٹرنیشنل پلیئر اون اور لا تعداد بنی پاکستان ہاکی ٹیم تیار کری آسٹر ٹرف مس فیسلٹی ہو گئی ہے میرا 10 سے آسٹر ٹرف بندے گیم کا ایک سیم لائف فرش
بدغزری دا شو چې زموږ دا صوبایي حکومت دا پلان کې ایڈی پی پروگرام ہو گراؤنڈ اینڈ تحصیل لیول دا اس پورے صوبے کے جوڑنا شو
د بنو سره تعلق لرونکو د حقای د لوبغاړو په ستونزو زمون همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
بنو کې د حقای لوبغاړي وای چې ګراوند یې د لوبې لپاره مناسب نه دی او هاکی ګراوند بنو کې غوړېدلې آسټروټرف یا کارپیټ چې ور باندې لوبه کېږي شپږ کاله وړاندې میعاد ختم شوی. دوی وایي که څه هم بنو ډګر پاکستان هاکی ټیم ته یو شمېر لوبغاړي ورکړي چې ملکی او بین الاقوامي سطح باندې لوبې کړي او نن انډر 16 18 او 19 لوبغاړي هم د بنو نه د هاکی ایشیا کپ کې لوبېدلې، خو دوی دغلته په خټو باندې د هاکی لوبه کوي. د بنو هاکی لوبغاړي احسان الله چې د پاکستان نه اولمپکس لوبو کې برخه اخستې وایي چې بنو کې د هاکی ډېر ټیلنټ موجود دی، خو دا دوی د ګراوند حکومت هیڅ غم نه کړی.
پنځه اولمپیان باندې ور کړی دي، راشید جونیئر، سید خان، کاظم محیب، فرحت خان، دا هغه لړیون دي چې ټیم باندې سپورټ کړی او پاکستان ته ورته دي. انټرنیشنل پلیئر اون او لا تعداد باندې پاکستان هاکی ټیم ته ور کړی دي. آسٹر ٹرف مس فیسلٹی وګوري هي میرا 10 آسٹر ٹرف بندے گیم کا ایک سیم لائف فرش داسې لګي چې سړی کیچړ شي لګي او دغه باوجود یا ریسنټلی ټایم چې میر پاکستان ته انډر 18 تدوا وړ کې ورکړ په دانه علاوه پاکستان جونیئر چې جنید کمال لګیا دا فهد لګیا دا میر پر زور اپیل لا پاکستان حکومت تا 16 سال چلنش کی تو سے احساس ہو کیے
یو بلزوان لوبغاڑے امجد علی خان چې اوسو سی د پاکستان نا انډر 18 ایشیا کپ کې برخه خسته وای چې کسا هم ډېرې غوښتنه یې کړې خو دوی ته د دولت او سپورتس محکمې هیڅ توجه نشته
ټراف ډېر پرابلم دا ټراف ډېر خراب تا مش په ګراوند شډ ډېر شوکین حالت دی ها کې تم از دیګر ټایم شه تقریبا 300-200 کا سون هو جونیئر یانګ سایډ تقریبا انډر 18 ولا دمرا ټریننګ کوي چې ټراف ډېر پرابلم دا په 2000 شه ټراف لګې دلدا 6 سال شه ایکسپایر کېږي وہ اس تقریباً 2016 دا یہ تقریباً 16 سال یہ شلل پر چار دو مشلے کے بکے حکومت تے مشتا دا ٹراف بدل کو بار بار دے ٹراف اگر بارے سے غوڑی ٹراف غوڑی وہ بانی ڈر غڑ غڑ پلے ارون ور کڑی دی
کلام او چے پدے اڑا دبنو سپورٹس افیسر میر زید شان او پختل نو دو یو وایل چے وسوس بنو تر اغلے او دے لڑکے متعلقہ افسران او تا لیٹر کڑے او تم اکڑی چې دبنو هاکی گراؤنڈ با ډېر کمای زر پورا شي دبنو هاکی لوبغاړي دولت نا غوښتنه کړي چې نوی ځوانان چې یاد لوبه کې ډېر مهارت لري ورته دې توجه وشي او د دوی د گراؤنڈ مشکل حل کړي نو د هاکی کمی ټیم ته د تل پسیر تکړه لوبغاړي ورکول شي
د بنو د هکای د لوبغاړو د غستون زمې د خیبر پختونخوا په صوبایي سملای کې د لوبو پاړه د قائمه کمیټه چیرمن عبد الستار مخې ته کې خوده او په سر کې مو تریو پختل چی ستار صاحب د بنو کې چې سمرا د هکای د لوبې لوبغاړي دي هغه وی چې دغلته کې د دوی سټیډیم د هکای ډیر خراب ته نو حکومت سره پلان لري چې د لوبو د پاړه ګراوندونه جوړ کړي
دا صوبایي حکومت یو پلان وو ایډیډی کې یو پروګرام وو د تحصیل سټیډیم دا 2015 پروګرام وو او بدقسمتی دا شو چې زموږ د صوبایي حکومت دا پلان چې ایډیپی پروګرام وو ګراوندز اینڈ تحصیل لیول دا اوس پورې پورې صوبې کې جوړ نشو قانون سره پورې 24 ڈسٹرکٹ اینڈ دا لوبو پروگرام دا اسٹیڈیم دا اے ڈی پی کے یو پروگرام ایلوکیشن کرے وہ بدسمتی دا شو کہ زموں دا صوبائی حکومت دا دے سیکٹر کے دا حس کار اس پورے نہ کمر شو دے وجنا دا سپورٹس سیکٹر اور ٹوریزم سیکٹر خصوصاً زموں دا دیر خا علاقے وہ مخکنی حکومت یو پروگرام کے جو شامل کرے وہ دا ٹوریزم ہاٹ اسپاٹس اینڈ خیبر پختونخوا اسپیشلی دا کوہستان سپٹ ویلی او کمراہٹ او بل سواد کے مالم جبا ساغان ویلی نچیا گلی اگے کے دا سپورٹس کے اور ٹوریزم کے دا پروگرام اس پورے سلور کالو شو زمو دا پی کے صبح مکتا فوس دے دا دے یوتھ پروگرام دے کے اس پورے دا کامیاب نشو دے اور کمی او تحصیل کے ماتناخ کاری کی صبح کے دا سے سٹیڈیم یا لوبو گراؤنڈ
جوڑ سے ستار صاحب حکومت د لوبو د پارا د دی لوبو د گراؤنڈ د پارا س پیسے مختص کھڑے ہوئے پہ بجٹ کی
2014 کے دا گراؤنڈ ایڈیٹی کے پروگرام کے شامل کرے وہ دے تا بجٹ الیکٹڈ کرے وہ دے امپلیمنٹیشن نہ شو اس پورے دا صوبائی بیوروکریسی لینڈ ایکوزیشن پروسیس کے ناکام شوئی دے دے وجنا دے دا گراؤنڈ چ کم دے تحصیل وائز گراؤنڈ پورے خیبر پختونخوا کے آگے ٹولا ناکام شو دے دا خو استعمال نہ کرے شو دا صوبائی حکومت دے بجٹ امپلیمنٹیشن نہ شو دے وجنا بے سیکٹر کے مسخ کری کے صوبائی حکومت بالکل ناکام
ستار صاحب تاسو پا دیخ پلک کمیٹائی کے آیا دا حکومت نہ دا پختنہ کرے دا تپوسم کڑے دے چی دوی ولے ناکام شوی دی
زمونگ سٹینڈنگ کمیٹی آن سپورٹس اینڈ ٹوریزم زد چیئرمین دا صوبائی اسمبلی اگے کے ماں 18 پوائنٹس ایجنڈا جوڑ کرے وہ اگے کے ڈیٹیل ڈسکشن کرے دے خصوصاً ٹوریزم کے اور دا سپورٹس کے دا گراؤنڈ پر دا حکومت جواب ورکی کے دا دے ایکوزیشن لینڈ آف ایکوزیشن اس پورے نہ شوی دے دے حکومت کمزوری دے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمزوری دے ہر گراؤنڈ پورے خیبر پختونخوا کے یو گراؤنڈ اس پورے سلور کال کے ددے بجٹ استعمال نہ شو ددے پلاننگ نہ شو ددے بجٹ یوٹیلائزیشن نہ شو اور امپلیمنٹیشن نہ شو دے وجنا دا حکومت دے سیکٹر کے ڈیولپمنٹ سائڈ کے ناکام دے اس پورے.
نو ستار صاحب حکومت دا وئی چی مونگ لینڈ ایکوزیشن کے یا زمک یا خستو کے مسئلی دی ستونز دی, نو کدغه د زمک دغه مسئله وی نو بیا بدی نور گراوندو نه نه جوړی تاسو تینا دا پختنه نه کو تاسو اچ کم 18 پوائنٹ ایجنڈا واغه سوا
اغا ٹوریزم کے اور سپورٹس کے وو نیو گراؤنڈز ان خبر پختونخوا کنسٹرکشن اف نیو اسٹیڈیمز ان خبر پختونخوا یو داو ٹوریزم ایکسپلوریشن وو ٹوریزم ڈسکوریز وو اور ماسٹر پلان اف خبر پختونخوا اینڈ ٹوریزم ڈیولپمنٹ اگے ما جوڑ کرے دے اور دا مت پیش کرے دے اس پورے ددے پا دے سیکٹر کے ٹوریزم سیکٹر کے اس پورے حکومت دا بجٹ استعمال کولو کے ناکام شوی دے وجہ دا حکومت
ستار صاحب اس عمران خان خو خپل هم وای چې زه یو پلیئر ما یو سپورٹس مین ما او په صبح کې د سپورٹس منسٹر نشتا
دا عمران خان سپورٹس مین یو زموږ لیجن دی لیکن دا خبره کول یو شه دی او د دې ته عمل کول بل شه دی
جی
بدقسمتی دا دے کہ دا حکومت خبر یو کئی اور کار بول کئی کار نشی کولے دے ہیلتھ سیکٹر کے دا دے ناکام شوئے دے اس پورے یو بے چیو ٹولو خیبر پختونخوا کے نہ جوڑ کر شے دے اور ایجوکیشن سیکٹر کے یو کلاس روم یو پرائمری سکول یو مڈل سکول یو کالج یو یونیورسٹی اس پورے دا کمپلیٹ کر کے نشے دے دے وجہ نہ دا سپورٹس کے ہم دا پرابلم دا دی دا ٹولو حکومت بیوروکریسی تا حوالہ کر دے اور بیوروکریسی کار نہ کئی لینڈ ایکوزیشن کار نہ کئی دے وجنا دا ٹول سیکٹر بجٹ ضائع شوی دے لیف شوی دے.
نو ستار صاحب دا سپورٹس وزیر ولی نشتا
سپورٹس وزیر مخ کے محمود خان وہ اس دا دے پورٹ فولیو چینج وشو دا اریگیشن کے راغلے دے محمود خان بل وزیر اس پورے حلف نہ کر دے.
آیا ستار صاحب تاسو پا صبح کے دا کرکٹ یا دا ہاکی یا د نور لوبو د ترقای د پاره حکومت ته تجاویز ورکړی دي؟
تجاویز ما هم سټینډینګ کمیټي کې ماستر پلان جوړ کړ دے ټول خیبر پختونخوا لا ټوریزم کې اور سپورټس کې ماستر پلان جوړ کړ دے اور حکومت ته حوالہ کړ دے ریکمنډیشن دے زموږ د سټینډینګ کمیټي چې دا جوړ کا ماستر پلان پر امپلیمنټیشن کول پکار دے. اصل مسله دا دے چې دا داوې کوي پیٹیائی حکومت عمل کے یو کار اس پورے خبر پختونخوا کے خصوصاً سپورٹس سیکٹر کے اور ٹوریزم سیکٹر کے اور بلدا ہیلتھ سیکٹر کے اور ایجوکیشن سیکٹر کے ما زکا کے ذکر کرے دے مخی ددے پولیٹیکل ول نشتے ددے دے سر پلاننگ نشتے ددے امپلیمنٹیشن طریقہ بالکل لیک آف امپلیمنٹیشن مطلب
ستار صاحب نو تاسو وای چې د سلورو کالو نه د لوبو د پارا د سپورټس د پارا بجټ لیپس کیږي, نو تاسو آیا حکومت تا مرکزی حکومت تا یا میډیا تا دا خبره کړې ده چې یاره دا موجوده حکومت خداوی ډېرې کوي خو د لوبو په سلسله کې او د سپورټس په سلسله کې کار نه کوي؟
زمونگ دا خیبر پختونخوا کے دا مسئلہ دے کہ میڈیا جانبدار دے یا دا خبر بالکل اخکار دے مگر سمیری کی چٹو دا خبر ہے آگا کوٹ نہ کئی آگا دے کے سپیس نمبر کئی کرٹیسزم پازیٹیو کرٹیسزم اگر نہ اخلی دے وجنا دا یو ثبوت دے تلور کالا کے زمونگ خیبر پختونخوا کے سپورٹس فنڈ ٹوٹلی لیف چوئے دے دا استعمال نہ کرے دے دا حکومت دے ناکامی دے اس مزمونگ سوائیو دے پروگرام کے یوتھ دپارا سپورٹس یوتھ ہم راضی یوتھ دپارا یو پروگرام نشتے نہ اسٹوڈنٹ دپارا مطلب یو پروگرام نشتے لیپ ٹاپ یا اگر فل مرضی سر دے یو پروگرام ولکو پکارو دے نارا ہم دا دے یوتھ اور سپورٹس اور بدسمتی دا شو کہ تلور کال زمک ضائع شو خبر پختونخوا کے یوتھ لپارا اور اسٹوڈنٹ لپارا طلبا لپارا یو پروگرام کے عمل نشے دے اس پورے تلور کال زمگا خبر پختونخوا کے دا وی ہیو لاسٹ 3 years ڈیولپمنٹ ان یوتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 0040 22 11 سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اوس نه ډولشتا نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په سهال
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ور تا موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
ژوند تپا دمینه